دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شیبر ساسو کوربیم تخنیکی چاري میر احمد ساپی مخته وړي. السلام علیکم. د افغانستان پولیسکونو دینی عالمان سعودي عربستان ته ځي تر څو د سولې په خبرو کې برخه واخلي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې ګډون نه کوو. علت یې څه دی او که ګډون ونه کړي اغېز به یې څه وي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې به د روسیې د سفارت مخې ته پرلاتیا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم په لاس کلبند محکوم سو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي چې نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د سولې ولسی حرکت غړي وایي چې په کابل کې باید روسیې د سفارت مخې ته پارلات یا تحسن تر نامعلومه مودې روان وي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي رادیو ته وویل
پر هغوی مو غږ دی چې د افغان جګړې څخه خلاص وباسي، د افغانستان په جګړه کې مداخله ونه کړي، دوی چې له امریکا سره کوم تضاد لري، کومې جګړې کوي، هیله د لګولې سیمې څخه خپل کار واخلي. افغانستان د دې ځای نه دی چې دوی له امریکا سره دلته جګړې ووي یا له امریکا سره دلته جګړه وکړي.
د هلمند د سولې ولسی حرکت تر دې دمه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر او د امریکا سفارت مخې ته پرلت کړی او په افغانستان کې د جګړې د درېدو غوښتنه مطرح کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوی د افغانستان په هر برخه کې د سولې د هر حرکت ملاتړ کوي. د دې شوراویان سید احسان طاهری د سولې ولسی حرکت وروستي پرلت او اعتراضونو ته په پام سره ازادي راډیو ته وویل
موږ د هر هغه حرکت، پروګرام او غږ چې د افغانستان په هر برخه کې د سولې پروسې لپاره اوچتېږي هرکلی کوو. نه یوازې هرکلی کوو، بلکې ورسره همکاري ته هم چمتو یو.
د سولې عالي شوراوی وروستي حرکتونه او هڅې ښیي چې د افغانستان د سولې پروسه د افغانانو په لاس او حاکمیت کې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسوالۍ شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست به د راتلونکې اونۍ په پیل کې تر ارزونې وروسته اعلان کړي. د دغه کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل
کمیسون به دا یو چکی په شروع د دې هفته کې به د ولسوالۍ شوراګانو لپاره چې څه ځانونه کاندید کړي دي هغه به نهایي کوي او هغه به رسمن د افغانستان خلکو ته اعلانوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو د ولسی جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو ابتدایي لست یې اعلان کړ. د انتخاباتي محل ویش لمخې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د کاندیدانو لمړنۍ لست باید د چنګاښه سرطان میاشتې پر و مخبور سوی وای. د محل ویش لمخې د دغو دواړو انتخاباتو د کاندیدانو نهایي لست باید د زمري یا اسد میاشتې پر 12 مخبور سي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د تلې میزان میاشتې پر 28 وسی. د پاکستان د اداري فساد ضد یوې محکمې پخوانی صدر اعظم نواز شریف په لاس کلبند محکوم کړ. د محکمې یو قاضي مظفر عباس وویل نواز شریف په لندن کې د مجللو کورونو درانیولو له کبله محکوم سوی دی. ښاغلی عباس وویل محکمې د دغو جایدادونو د ضبط کېدو امر هم صادر کړی دی. د احتساب محکمې دغه فرمان چې څو وارې ځنډول سوی و نن صادر کړی دی. نواز شریف چې د خپلې ناروغې مېرمنې د څارنې لپاره په لندن کې دی شاید د استیناف غوښتنه وکړي. هغه پاکستان ته تر ستنېدو پورې له محکمې د حکم د ځنډولو غوښتنه کړې وه. اوس شپېته کلن شریف د خپلو شتمنیو د نصب تولو له کبله په 2018 میلادي کال کې د سترې محکمې لخوا سلبي صلاحیت سو چې بیا په سیاسي فعالیتونو کې برخه نسي اخیستلی. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د نواز شریف لور مریم چې په پارلماني انتخاباتو کې ځان کاندید کړی په اوه کلن بند محکومه سوې ده. نواز شریف مخکې ویلي وه د محاکمې دغه جریان سیاسي انګیزه لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره وایي نړیوالو قدرتونو او ایران د مذاکرو پر دوام موافقه وکړه. د فدریکا موګرینی په خبره پدې کې د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره اقتصادي اقدامات هم شامل دي. د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو او عالي رتبه ډیپلوماتانو نن په ویانا کې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره بحثونه وکړل. د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ویانا کې له خپل چینایي سیال وانګ یی سره تر کتنې وروسته وویل
زموږ د چینایي همکارانو په څیر موږ د ایران د اټومي پروګرام په تړاو د عمل د ګډ هر اړخیز پلان خوندیتوب او بشپړ عملي کېدو ته لیوال یو. وضعیت پیچلی دی خو موږ د چین او د دې تړون د نورو برخوالو په څیر نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړو ته ژمن یو چې دغه پلان یې د نړیوال قانون یوه برخه کړ.
ورسته هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی میاشتې مخکې له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، د اول وار دی چې دغه مشران سره خبرې کوي. او په روسیې کې د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام کې نن د کوارټر فاینل دوی مسابقې کیږي. اوله مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 6:30 بجې د یوروګوای او فرانسې ترمنځ کیږي. بله مسابقه به د شپې پر 10:30 بجو د برازیل او بلجیم ترمنځ وسی. د کوارټر فاینل دوی نورې مسابقې سبا کیږي چې یوه د سویډن او انګلستان، بله د کوربه هیواد روسیې او کرویشیا ترمنځ ده. وروسته به د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو دوی نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل مسابقې کیږي. د دغو مسابقو پای لوبه به 9 ورځې وروسته وسی.
دا سدی رډو ماشامنی خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغان عالمانو یو څلويشت کسیزه ډله د نړۍ د اسلامي هیوادو د علماو په غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا تمه شي چې طالبان به په دې غونډه کې برخه واخلي، خو طالبانو ویلي دي چې د جدې او مکې مکرمې غونډې امریکا جوړې کړې دي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر اخیسته.
له ټول نړۍ سره دا نشي کېدلی چې ټول نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټول نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د افغانستان د سولې په اړه له اسلام آباد څخه د واشنگتن د غوښتنو په ارتباط د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې څرګندونې لرو چې له پاکستانه د قاطعیت غوښتنه کړې. د سولې لپاره د هلمند د ولسي حرکت ویاند وایي
کمیته مو پرونه رامنځته کړه. کمیته به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي.
په غزنی کې مو د 2014 له مخنیوي او د 2014 له ترسره کېدو خبرو. له پکتیا هم د جګړو راپور لرو او له نورستانه درغاوني. د افغانستان د دینی عالمانو استازي د سولې د هڅو په لړ کې سعودي عربستان ته روان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې د سعودي عربستان د مکې مکرمې او جدي شهرونو په غونډو کې د افغانستان د سولې په اړه مهمې پریکړې وشي. په دې غونډو کې چې د سیشن به او چهارشنبې په ورځو به ترسره شي، د اسلامي نړۍ شاوخوا 1.5 سل دینی عالمان برخه اخلي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله مندي خي چې د سعودي عربستان په ناسته کې د طالبانو استازي هم ګډون وکړي، څو د اسلامي نړۍ له دنیا عالمانو سره د جګړې د دوام په اړه خپل لیدلوري شریک کړي. دغه شورا ویان سید احسان طاهری وایي دا چې په دغه ناسته کې طالبانو ته د ګډون لپاره بلنه ورکړل شوې او کنه معلومات نه لري، خو یاد ناسته د افغانانو لپاره لویه لاسته راوړنه ده. د ښاغلي طاهری په خبره په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو دوه ورځنۍ ناسته به راتلونکي اونۍ د جدې او مکې په ښارونو کې جوړه شي.
د افغانستان د سولې او ثبات په اړه یو نړیوال کانفرنس په سطح د علما کرام د اسلامي نړۍ جوړیږي انشاءالله د راتلونکي اونۍ په عربستان سعودي کې. موږ هیله لرو چې هلته د طالبانو علما کرام هم اشتراک کړي تر څو چې د افغانستان روانه جګړه او ثبات په اړه
که څه هم ښاغلی طاهری د یادې ناستې د دقیقې نیټې په اړه څه نه وایي، خو د سعودي عربستان یو شمېر رسنیو ویلي چې د علماو دغه ستره غونډه به د راتلونکي اونۍ د سه شنبې او چهارشنبې په ورځو کې ترسره شي. په دغه ناسته کې د ګډون لپاره له افغانستان څخه هم د علماو 40 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته ځي. د سولې د عالي شورا د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان په ناسته کې له 3 هیوادونو شاوخوا 150 دینی عالمان او مفتیان ګډون کوي او د بحث موضوع یوازې د افغان سولې او جګړې په اړه ده. په سعودي عربستان کې دغه ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې تازه د سولې عالي شورا د دارالانشا مشر اکرم خپلواک یوې غونډې ته ویلي چې راتلونکي اونۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل لیدو امکان شته، خو طالبانو بیا د جمعې په ورځ رسنیو ته په سولې پیغام کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو د پیلېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو په پیغام کې راغلي چې افغان حکومت غواړي د داسې اوازو په خبرولو سره د خلکو ذهنونه مخشوش کړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې د اسلامي نړۍ استازي د سعودي عربستان په ناسته کې د افغان جګړې د پای ته رسېدو په اړه واحد دریځ اعلان کړي، دا به پر طالبانو د سولې لپاره د اسلامي نړۍ د فشارونو ښه پیلاموي. د سیاسي چارو افغان کارپو نجیب ننګیال:
طبیعي ده د طالبانو لپاره هم یو چیلنج ده، یو ننګونه ده چې دوی څنګه کولی شي د په کور دننه د علماو منځګړتوب خو دوی ومنه درې ورځې ورباندې اعلان کړه، بیا د مکې او مدینې د حرمینو په احترام او د هغې د تقدس په احترام دوی څه ځواب وایي؟ بیا د ټول نړۍ د اسلامي نړۍ علما راځي، هغه لوی لوی شیوخ او مفتیان راځي، د هغوی دغه فیصلې ته د هغوی دغه اعلامیه ته دوی څه ځواب وایي. دا طالبانو ته پخپله یو ډېر لوی چیلنج ده. دوی بالاخره مجبوریږي چې دې ته ځواب وایي، ځکه له ټولې نړۍ سره دا نه شي کېدلی چې ټوله نړۍ دې په غلطه اوسي، د ټولې نړۍ اسلامي علما دې په غلطه اوسي، حتی د حرمینو امامان دې په غلطه اوسي، او یوازې طالبان دې سم اوسي.
د ښاغلي ننګیال په خبره که څه هم اسلامي نړۍ لږ په ځنډ د افغان جګړې په اړه خپل غږ پورته کړ، خو بیا هم د دوی فشار کولی شي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. نوموړی وایي اوس په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د جګړې د درېدو لپاره کلي اجماع رامنځته شوی، او طالبان نشي کولای چې د جګړې د دوام لپاره دا هر څه بابیزه وګڼي.
طالبانو په یوې اعلامیه کې چې په پښتو، دري او اردو ژبو یې ازادي راډیو ته راستولې ده، د مکې مکرمې او جدي د دیني عالمانو غونډې غندلې دي. طالبان لیکي دا د امریکا پلان دی چې لومړی ورته غونډه د می په 11مه د انډونیزیا په بوګور ښار کې ترسره شوه، او پلان یې هلته دا و چې نورې ناستې په کابل، اسلام آباد او سعودي عربستان کې هم ترسره کړي. د سولې په دې غونډو کې د طالبانو د نه ګډون سربیره په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په دې باور دی چې له طالبانو سره د سولې په هڅو کې او له پاکستان سره په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی دی. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ اسیا د چارو مرستیال علي سویلز وایي متحده ایالات د خبرو میز ته د طالبانو د حاضرولو په برخه کې له پاکستان څخه پاخه او قاطع اقدامات غواړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي خبرو ته د طالب مشرانو حاضرول یوازې د دوی د وس خبره نه ده، او د افغانستان په کړکیچ کې شکیل ټول لوري دي پکې برخه واخلي. د موضوع په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي سویلز چې تازه د اسلام آباد له سفر واشنگټن ته ستنه شوې، د ګوندی افغانستان سره د اړیکو د بهتر کولو په برخه کې د پاکستان هڅې ستایلی او ویلي دي چې د هیواد د افغانستان سره د اړیکو په بهتر کېدو کې ځینې ګټور اقدامات کړي، خو زیاته کړې ده چې پاکستان باید خبرو اترو ته د طالب مشرانو د حاضرولو په برخه کې قاطع او پاخه اقدامات وکړي. علي سویلز د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه د پاکستان له لوري په دې برخه کې د پخو او قاطع اقداماتو نه موجودیت د دې سبب شو چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په میاشت کې له پاکستان سره پوځي مرستې وسنډي. علي سویلز د جولای له لومړۍ نیټې تر درېیمې نیټې پورې په اسلام آباد کې و، او هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو سربیره د تیرې سې شنبه په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر باجوا سره هم وکتل. نوموړی له دې لیدنو وروسته ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د پایل لپاره د پاکستان له لوري سیاسي اقداماتو ته اړتیا ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته خبرو کې اسلام آباد ته د علي سویل سفر بریالی او بالا وی ویل، دې سفر کې د افغانستان پر سولې هم ګټورې خبرې شوې. خغلی فیصل د علي سویلز د دې ټینګار په اړه چې پاکستان د طالب بشان د سولې خبرو ته حاضر کړي وویل دا یوازې د پاکستان د وس خبره نه ده، او باید د افغانستان د قضیه نور لوري هم پکې برخه واخلي.
اکیلے پاکستان کی ذمہ داری ہے،
یواز زمنگ ذمہ واری نه دا، بلکې من خو بار بار دا وایو چې افغانستان کې څومره اثر لرون کې خلک یا ډلې دي، هغه یې په ګډه سره دا کوششونه وکړي چې افغان طالبان د خبرو میز ته راولي، او دې لړ کې پاکستان خپل کردار ادا کولو ته هم تیار دی.
خو افغان لوري بیا د طالبانو سره د سولې د خبرو عملی پایل ته لمن دي. د سولې د عالی شورا د دارالانشاء رئیس اکرم خپلواک د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ډیر زر بل طالبانو سره مخامخ خبرې پایل شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال چې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لمشر جنرال جاوید قمر باجوا سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د عمل پر پلان خبرې کړي، هم هیله مند دی چې د طالب مشرانو سره به د سولې خبرې پایل شي. خاغلی زاخیلوال د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له پاکستان سره په خبرو کې کافی پرمختګ شوی.
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دي چې دوی آماده شي دي ته چې په سولو کې ګډون وکړي، مگر د سولو د خبرو د پاکستان ملاتړ چې دی د دې نسرګینو شو پټولې چې مهم رول لري. نو فل هغه زمونږ خبره د پاکستان سره درته وایي چې په دې وروستیو کې مو کافي اندازه پرمختګ کړی دی.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي سویلز خبریالانو سره د پنځشنبه د ورځې په خبرو کې پر پاکستان یو آر بیا ټینګار وکړ چې طالب بشان دی خپل هیواد وباسي، او پر هغوی د فشار راوړي چې خبري وکړي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا د طالبانو لخوا د اختر په ورځو کې درې ورځنۍ اوربند تصادفي نه، بلکې د همداسې هڅو او فشارونو نتیجه بولي، او وایي دا ممکنه ده چې دا ډله د اوږدمهالي اوربند او خبرو لپاره چمتو شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې خبري شو. د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ پرونی د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د سولې لپاره د هلمند ولسی حرکت وایي داسې جرګهګۍ جوړه کړې چې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به منځګړی توپ کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست وایي دا جرګهګۍ به هغو سیمو ته ورځي چې طالبان پکې واکمنان دي. دا هڅې به کله پیلی شي او په کوم شکل به مخته ځي؟ د حملې پوښتنو د ځوابولو لپاره زموږ همکار حدیث پردیس له بسم الله وطن دوست سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له طالبانو سره د خبرو په اړه ښاغلي وطن دوست وویل
د چې موږ د سفارتونو مخته بوخت یو د هغوی پر ولسونو ځکه و چې د دوی په چارو کې مداخله وکړي، له دوی څخه ولې په افغان جګړه کې لاسوانه کوي او لري یې. نو د دې لپاره چې په افغانستان کې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک فعالیت ولري، نو موږ پر یو کمیټه باندې هوکړه وکړه. کمیټه مو پرون رامنځته کړه. کمیټه به د طالبانو هغو سیمو ته ځي چې طالبان هلته واکمن دي. دوی به د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ پر روغې جوړې کار کوي. هلته به دواړه طرفونه اوري چې هغوی څه وایي. د دوی به په خپلو سیمو کې کار کوي. دا هغه کسان دي چې د همدې سیمو اوسېدونکي دي او هغه کسان دي چې د سولې لیوالتیا لري، او تر څنګ هغه کسان دي چې دوی ازمایل شوي دي. د طالبانو هم باور پر شته، د حکومت هم باور پر شته، او خپله په ولس کې هم شنم لري.
وبخښه ستاسو خبرې مې قطع کړې. خو تاسو کله چې دغه حرکت شروع هم شو په هلمند کې، تاسو غوښتل چې لاړ شئ د طالبانو سیمو ته، هم هغوی مخالفت وخود او وی ویل چې که چیرته واقعا تاسو غواړئ نو لاړ شئ د شورابک او هغه نورو سیمو کې چې بهرني ځواکونه موجود دي، نو څومره مطمئنه یاست چې دغه شی چې تاسو وایئ هغه به عملي وي؟
پر طالبانو خو طالبانو زما سره خپله طالبانو شاړیکه نیولې، هغوی راته ویلي دي چې دوی په دفاعي حالت کې دي. بهرنیان د دوی پر کورونو باندې بریدونه کوي، دوی اړ کېږي چې جګړه مخته یوسي. موږ په همدې خاطر پر یو طرف باندې چې هغه افغان لوري دی او بهرني ځواکونه دي، پر هغوی موږ وکړ چې دوی باید نور له دغه سړندو بمباریو خلاص واخلي. دوی باید نور دغه حالت جاري ونه ساتي، ځکه چې موږ د دواړو لورو پر نږدې کېدو کار کوو چې افغان لوري طالب سره نږدې شي. دغه کسان چې په جرګهګۍ کې وو، په دغه کمیټو کې برخه لري، هغه کسان دي چې کورونه د طالبانو په سیمه کې دي. په هغه سیمه کې دوی اوسېږي، په هغه سیمه کې به دوی له طالبانو او له حکومتي چارواکو سره غږیږي.
بلې، او دغه کمیټې رسمن کله خپل کار شروع کوي، ولایتو ته سفرونه شروع کوي؟
نن به کمیټې نهایي سي وسم د حضور چمن مخامخ په مسجد جامع جماعت کې. هلته غونډه ده، په همدې تړاو هلته پر دې باندې بحث کیږي چې کمیټې باید لومړی کوم سیمو ته ولېږدول شي، د کوم سیمو کسان باید پکې داخل وي، او کمیټې باید څوک سیزه وي. پر دې نن د خیره کار کېږي، نهایي کېږي چې نهایي وروسته بیا موږ تصمیم نیسو، بیا له رسمي سره شریکو چې دوی کوم سیمو ته ځي، له کوم سیمو څخه راپیلې.
تاسو دا کوم کمیټې مو چې تشکیل کړي دي هلته د طالبانو سیمو ته چیزې څومره وخت به هلته وي، یا دغه پروسه په ټوله کې څومره وخت نیسي؟
زموږ دا چې د پروسه د حرکت پروژه نه ده، دا به تر هغو پورې روانې وي، تر هغو پورې به روان وي څو چې سوله راځي، څو چې دوه پابندي غرونه سره کښېني، سولې ته غاړه ږدي او قربان کوي.
د سولې لپاره د هلمند ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست.
جنگ مونږ نه پلار، او هغه مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو، او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده. هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
جګړې ته مخه کوو. په غزنی کې څلور پیشه چاودنه، د دوو چاودنو مخنیوي او د اور لګیدل. اور په مرکز غزنی کې لګیدل. د وی چاودنې مخه هم دلته نیول شوې، د بلې چاودنې مخه په جغوري کې نیول شوې، او بلې چاودنه په ګیلان ولسوالۍ کې پر ماشومانو شوې. لسمی د دې پیشو جزئیات د شریف الله شرافت پورا پور کې.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکی وای د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې د سړک غاړې د مین چاودنې لکبله درې ماشومان وژل سوي او شپږ تنه نور هم ټپیان سوي دي. د غزنی ولایت د والی ویان محمد عارف نوري نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه مینونه وسلوالو طالبانو امنیتي ځواکونو ته شخ کړي وو چې ماشومان یې خوراک سوه.
نن سهار او دا راځي د خپل سیمه کې د ځان خبرې ځای په تاسو کې د سوالو لپاره د متي دوه کوم پر د فلش کوم لپاره د فلشو او موږ چې په تاسو کې د ډیټا په شاده تر سیدلې د شاش تنه په کې دي چې په شپږ کې د درې په مخه یې وځي شو د درې نو عام او کې وځي په څو څنګه له دې شو درمنه د په خدي غزي ممکن خپل او سام د دغه کابل انرژي سره خپل انتقال شو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې تړاو رسنۍ ته څنګه دی ویلي؟ بل خو بیا د دغه ولایت امنیه کمانډان فرید احمد مشال خبر ورکوي چې چیرې شپای په غزنی شار او د دغه ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د دوه لوی چاودنو مخه نیولې.
درزو په ساحه کې یو راغ کورلا چې ډیر مواد انفجاریه په کې ځای پر ځای کړی وو. زموږ د کشپي پرسونل له خاصه په وخت پلان یې درلودې چې دوی په ښار کې انفجار ورته ورکړي. زموږ خوشبختانه د داسې بدې پېښې د زموږ کشپي ارګانو په وخت و زمان کشپ او د شپې پر یولس نیم بجې باندې خونسا سو. او یو انتحاري د واسکټ و د هغه تلیفوني الې و ریموټ کنټرول سره هم په جاغوري ولسوالۍ کې نیولی دی.
د یو بل خبر لمخې دغه راز په غزنی ښار کې د اورلګیدنې له امله نن شاوخوا لس هټۍ سوځېدلې دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې د وروژنې ټیم سیمې ته رسېدلې او اور یې کابو کړی دی.
غزنی ښار اړوند د سبا په سیمه کې د رښت پلورنځي او یو مارکیټ نن په خوښۍ وحیده بجا تمام میله کې قبل او اورلګیدنې هم څه شوه چې په کې د دوه فټ شاوخوا کې د کورونا سوځېدل به خو نه کوم چې اطفایا ژر په ژر د اور څخه د شرمالو کسان ورسېدل نو یې کابو کړل. میلیونونه افغاني خلکو ته متاثر چې زیان رسېدل.
غزنی ولایت یو د افغانستان له ناامن ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې واخت نه واخت د درنو جګړو شاهد وي.
له غزنی پکتیا ته سو هلته هم جګړه په تیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د درې ورځنی اوربن له خدمې تور اورسته. وسلوالو مخالفانو د لومړي ځل لپاره تیر شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار پر امنیتي پوسټو حمله کړې دي. له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای راپور لري.
د دولت وسلوالو مخالفینو د ګردیز ښار پر دوه امنیتي پوسټو بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وخته. د پکتیا ولایت د امنیت قمندانې وایان سردار ولی تبسم ازادي راډیو ته وویل د دولت وسلوالو مخالفینو تیر شپه نو وخت د ګردیز د ابراهیم خیلو او قلعه صادق پر امنیتي پوسټو وسلوال بریدونه ترسره کړي. د
ګردیز کې نو وخت پاوسه ټول خبري وسلوالو مخالفینو د مرکز ګردیز اړوند قلعه صادق او همدارنګه د ابراهیم خیلو پوسټو باندې تحسیني بریدونه ترسره کړل چې نتیجه کې د پولیس په غبرګون سره مخامخ شول. دوی درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي، اووه تنه نور هم شدید ټپیان دي. د راپورونو په اساس باندې زموږ هم د پولیسو دوه تنه تېرې شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور ټپیان دي چې هغوی روغتیایي حالت
ته دا ورته. د یو بل خبر لمخې وسلوال مخالفینو د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ د مشکې په سیمه کې دوه تنه عام وګړي چې لا ځان سره یې بیولې وو تیر شپه وژلې دي. د پکتیا امنی قمندانې وایان سردار ولی تبسم د دې پیښې په تړاو ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د مشکې په سیمه کې دوه تنه ملکي وګړي دي چې هیڅ دولت سره کوم ارتباط کوم اړیکې نه لري. د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل کېږي او د جاسوسۍ په تور باندې پراته دي. دولت سره جاسوسي کوي.
د دواړو پیښو په تړاو د دولت وسلوالو مخالفینو رسنیو ته څه نه دی ویلي. بلخو د پکتیا ولایت ولایتي شورا په ګردیز او شاوخوا سیمو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله د ولس اندېښنې له ازادي راډیو سره شریکې کړې. د پکتیا ولایت ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی ازادي راډیو ته وویل
لارګه دې د خپل ځان ته جنگ وو غوس پوه پوه زړه دلته جنگ وو خټاوي کې جنگ وو برېښنه کې جنگ وو بيخي خلک وروتلي وو ساده مې اندي کول نشي ویل د کار وو په داوس دغه د اول افدي کې 15 نفر شهیدان او جنازي سری دا دغه مور لري پلان لري خیاند لري وطن لري ارمان لري ویل غفلت وشي.
ملنګزوی زیاته کړه د حالت نور ولسته د زغملو نه ده. کولایتي اداره د ناسم امنیتي حالت د کابو کول لپاره جدي هڅې ونه کړي د ولس لغبرګون سره به مخ شي. پاتیر اختر کې د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د درې ورځېنی اوربند راورسته د لومړی ځل دی چې وسلوالو مخالفینو د ګردیز کار د امنیتي کمربند پر امنیتي پوسټو د مرګونی بریدونه ترسره کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د اقتصاد وزیر له نورستانیانو سره نن یو لړشمنی وکړي. د اقتصاد وزیر پارون ته ورغی او هلته دوی جوړی شوی ودانی هم پرانستی. لسیمی روح الله انوری راپور لري. راپور د نورستان د والی حافظ عبدالقیوم په څرګندونو پیلیږي. د نورستان د لنورستان راپور لرو د نورستان د ولی په سرګندونو پیلیش
دغه تعمیر د وزارت اقتصاد په لګښت باندې د یو جریب ځمکې په مساحت کې جوړ شوی دوه پوړ لري او په دې تعمیر باندې به د ریاست اقتصاد د دفتري چارو ټول مشکلات حل شي او په دې تعمیر باندې 14 میلیونه لګښت راغلی دی چې د دې تعمیر د افتتاح او برابرداری د پاره خپل یاد مابوزي سره د اقتصاد هم تشریف راوړي
هغه وای په همدې ورځې د احصایي ادارې ته هم ودانی پرانستله چې ټولې اته خونی لري او د 9.1 میلیونو افغانیو په لګښت جوړه شوې د نورستان والی د اقتصاد له وزیر وغوښتل چې د یاد ولایت په آبادی او د ستونزو هواری کې د ورسره پوره مرسته وکړي
جناب وزیر صاحب نه به مغوښتنه هم دا وي چې د نورستان وروسته پاتې والی ته په کتو باندې د نورستان د پرمختګ لپاره هغه پلانونه چې ریاست اقتصاد د نورستان مرکز ته لیږي په هغه کې د وزارتونو سره همغږي کولو کې او د وزارتونو نه بودیجه اخیستو کې د نورستان ولایت سره کامله مرسته
د اقتصاد وزیر محمد مصطفی مستور ازادي رادیو ته ویل د به کوخه خوګلی چی د صدابات پارون او پارون لغمان ترمنز سرکونو رغولو د وبو برېخنا بندونو جوړولو او یاد ولایت ته د سیلانیانو د تک د پاره د زمینو برابرولو برخو کې اړوند وزارتونو سره د بودیجو پیدا کولو کې همکاري وکړي
خو کلونه راکې مو درې قسمت خاط کړیم ما امي موضوع تو سرکشن خاط از جانب دیگه
هغه وای زموږ با لومړی او غټ کاردا وچی د کونړ نورستان او د نورستان لغمان ترمنز سرکونو رغولو او په نورستان کې د برېښنا بندونو جوړولو د پاره اړوند وزارتونو سره د بودیجی پیدا کولو په برخه کې مرسته وکړو نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه د لوړو او شنو غرونو او خکلو سندونو درلودونکو ولایت ته چې د خکلو منظرو په لیدلو سره د انسان زړه کې خوخي پیدا کیږي که چیرته یاد ولایت ته غزیدلی سرکونه په اساسي ډول ورغول شي او د لارو په اوګدو او د ولایت په مرکز پارون کې هوټلونه او د مسافرو د وسیدو د پاره نورې سانتیاوي برابرې او امنیت پیوړی شي نو د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو بهیر به نورستان ته رامات شي
خبری مجله اوري
دا خبری مجله په منځني صفه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري دولس سو شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي اوس هم دا ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه
ستاسو له پیغامونو
جان مخوستله خبرې کوم د خوستله د مې وینځي چې درې کال کېږي چې کارتونه جوړ کړی دي د دې د بنا کې وچ کوبل نه یات نه درغله د درې کال کېږي چې دی وای دا بنا کې ورته زده راډینه ته هیل کېږي چې مسؤل چارواکي ورنه پښتنه وشي جواب ورته وایي چې د درې کال کېږي دا کارتونه ول نه جوړېږي دا یات خوسته ولې نه راغلم
من تم سن نه دا کول کی من تم کول نه دا تر دا وزارت سن دا پیغام چې مست ماشنه په ټیم راکې مل هېده دې کړه چې مل دا کول هېل کړه کو وصله
زل پکتیکا دین نه تاسو دا پیغام پرې دما مونږ ته خخ کار دا چې پاکستان زمون خکار دښمن دی هیڅ کله صلح نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي سباد راشي آرامي راشي په علت دې سره چې کله اشرف غانی صاحب جمهور رئیس زمونږه اوربان اعلان کړ او طالبان سم ورپسې اعلان وکاو او اوربان شو نو چې کله پکتیکا کې دا طالبان راغلل ډیر خوشاله او صلح ته ډیر څه خوشاله او وی ویلې یو طالب سره چې ما دغه پښتنې ځینې کولې ما ته ویلې چې اته کال سو مونږه خار ته نه یو راغلی او مونږ ډیر څه خوشاله یو نو چې کله بیرته اوربان شو د پاکستان هغه کم مشران اکم طالبان چې په کوټه کې دي هغه یو ته ویلي چې تاسو بیرته خپل جنگ ته ادامه ورکړئ کم مشران چې طالبان دي ټول په کوټه کې دي په پاکستان کې دي چې هغه زینه دي تا سکه حکومت ورکړ کیږي امر ورکړ کیږي د امر سره مطابق کار کوي اما هله رئیس جمهور زینه نه دادا چې د امریکا او ته وی چې په شار په پاکستان راوړي چې صلح ته حاضر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
ازادي راډیو په منځني سپدو لښپښ نیو پټول افغانستان کې اوري د فوتبال د نړیوال جام لوبي نن دوی لوبي د فرانسې او یوروګوای سره لوبه کوي او لوبغاړي میدان ته حاضر شي د لوبه په همدې شیبو کې پیل شي او بل لوبه د کابل په وخت لسیمه بجې د برازیل او بلجیم ترمنځ ده د خبري مجله حمدل تسرت ورسید احمد شکفر احمدی له تاسو سره د پبل خبري مجله کې احمدی صاحب شراغلی